سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شي د خبري خبرونه تمو فريده سيال د شمس الحق تازه ده د کوربتوب په کوربتوب ستړي مشه کوبه پیله په خبرونه کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري وژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ دا شو چې له هم د تورخم ترانزیتي لار بنده ده. بل لور ته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي آصف علي دراني سره کتلي دي او له هغوی غوښتي دي چې د تورخم لار دې پرانیزي. له تېرو څو ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان سره تړلې پاتې ده او په زرګونه کسان د کرښې دواړو لورو ته بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان او میرمنو ته د هغو خوړو د کمبود سره خبر ورکړی دی چې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره پکارېږي. د خوړو نړیوال پروګرام د خبره په خپل ایکس پاڼه کې خپره کړې ده. یو ورځ مخکې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د برخې مسؤول وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستې ورسره ونه شي په ژمي کې به د لرو پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د باندې خبره 15 میلیون افغانان له سخت لوګي سره مخامخ دي، خو له لوی سره د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي ټلویزیون د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې د تېرې شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 320 تنه مړ شوي او 642 تنه نورو ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې ښایي څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا د زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجې و. افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ. د هند صدراعظم نندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ او ویویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ په ځای د دغه هیواد صدراعظم لی ګینګ یانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر تمرکز وشي. او امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونه به ښایي د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي. دا سیستم چې د اټک امنس په نوم یادیږي تر 300 کیلومتره پورې هدف ویشتلی شي. دا تر امریکا امنس توغندیو چې اوس اوکراین ته د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن ویشتلی شي. کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه دغه ډول توغندیو ترلاسه کولو په لټه کې دی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې درته تمه طالب لرو. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې پاتې ده. دا چې په سیمه کې اوس مهال څه ډول وضعیت ته وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. نن په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو 2 تلین دی.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکیني پلان تر مخې ترسره شوی.
چې د احمد شاه مسعود مړینه او وژل کېدل د امریکا راتګ سره په افغانستان کې څه تړاو لري وړاندې په راپور کې به یې درته ووایو. په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. چې په دې سرمشریزي کې کوم هیوادونه ګډون لري، پر کومو مسایلو خبرې کوي، دا درته په راپور کې لرو. دا به هم راسره واورئ چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. چې دا پروژه به څه وي په دې هم درته وروسته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، منتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتې له امله د تورخم دروازه نن د څلورمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د تورخم دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته لسګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ مسؤلین وایي چې د دغې دروازې د بندېدو له امله افغان سوداګرو ته اقتصادي زیانونه اوښتي او په تازه میوې بار لسګونه موټرې له تورخم جلال آباد ته بیرته ستنې کړي او خاوندانو یې د خرابېدو ویری تازه میوی او ترکاریانی پنی مبایا پلورل دی. تفصیل لسی میوی تیریا پورکی
په ټولنیزو رسنیو په دیخ پدې شوی ویډیو کې ښکاری چې د جلال آباد خار د میوي او سبزی په منډی کې لزګونه په تازه میوي او ترکاری بار موټر ولاړې دی او خوندانی د خرابېدو لويری په خلکو په نیمه بیا پلوري. د افغانستان د تازه میوي د مارکیټ مسولین هم ویني چې په تازه میوي بار لزګونه موټر د جلال آباد منډی ته استنی کړي او د لیلام په بیا یې پلورل دي. د افغانستان د تازه میوې د مارکیټ رئیس اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل
اته کرایه موټر خدام می تاجر
ان زموږ سوداګرو د موټرو کرایه هم تری پوره نشو کړای، ځکه ټول مالونه په نیمه بیا و پلورل. کدا لار همداسې تړلې پات کیږي په اوس وخت کې به زموږ باغداران او دهقانانو ته ستر اقتصادي زیان وي.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې د تورخم دروازې له بندېدو وروسته په تازه میوې او تازه ترکاری بار موټرې جلال آباد ته راستنې شوې دي. د دې ښار یو اوسیدونکي کامران سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
زمونږ د سترګو لیدلی حال داسې دی چې هغه موټر چې تازه میوې بار کړې وې د جلال آباد ښار میوې منډۍ ته راغلي دي. کوم شیان چې دوی بار کړي و لکه انګور شو، خټکی شو او نور داسې تازه میوجات، هغوی دلته په نیمه بایه باندې پلوري، ځکه چې د میوې د خرابېدو امکان زیات دی.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار یو اوسیدونکي مشرف افریدی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دلته د تازه میوې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان نه ورول کیږي بای خورا لوړې شوې دي.
مخکې به ټماټر چې کم دی کیلو هغه په 150 روپے وو، هغه ټماټر به تنن په 1500 په 1500 روپے کیلو اخلي. همدا شون ته انګور چې کم دی هغه 200 کیلو په کیلو لا ورسېدلو. همدا شون ته پټاکی وو، هر یو شای چې کم دی ګرون شوای دی او د غریب سړی د واسا چې کم دی هغه بالکل بهر شوای دی. مونږ دا غوړو چې دا ګیټ د درې شي.
د تورخم دروازه د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر یوې وسلوالې نښتې وروسته وتړل شوه چې نن د څلورمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده، چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې دي. په مسافرو کې ناروغان، سپینګیری، ښځې، ماشومان او د راپورونو پر بنسټ دوه جنازې هم شته چې افغانستان ته یې د اړولو هڅه کیږي، خو پاکستاني لوري ورته خپل وطن ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. په تورخم کې دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو په سر رامنځته شوه. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی و، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ویل شوي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي. پندې حال کې په تورخم کې وی با خبره سرچینی نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې نن به له پلازمینې کابل یو پلاوی د خبرو لپاره تورخم ته ورسیږي او هیله شته چې خبرې د دروازې د خلاصېدو لامل شي. هاخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي په خپل ایکس ټولنیزې شبکې تیره ورځ لیکلی چې د دغه سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د تورخم او اړوندو موضوعاتو په اړه افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او د تورخم دروازې د بندېدو مل ولسی وګړو او سوداګرو ته د رسیدلې زیان په اړه ورسره خبرې کړې. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ په یو خبری کانفرنس کې د تورخم دروازې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په پاکستان کې دننه د نامنیو پیښې، اندېښنې او پرمختګونه د پولي د تړلو او خلاصېدو لامل ګرځي.
و موریدل چې د ترخم دروازه د څلورم ورځ لپاره هم تړلې پاتې ده. خو د ترخم دروازې بندول افغان سوداګرو ته څومره زیان اړولی؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکی په سر کې دغه پوښتنه له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالبصیر رښتیانه کړې ده.
عمومی ڈول ممنوسم کچھ سمرا خبران فورس کے ذیام کی گئی اس کے ادب دادا متاثفانہ داپی خسوئی دادا دروازہ بند دادا اوپار ورس چیری گی ملون افغانی تجاران او بزگران متضرر کی گئی. اصل موضوع دادا دا لمڑائی ضلع نہ دا چھ پاکستان دا افغانستان د صادراتو په بخش کې داسې سونځه جوړی یا خندونه جوړی دا د کلونو رهیسه د لړۍ روانه ده او هر وخت چې د افغانستان د محصولاتو د زراعتي محصولاتو وخت رسیږي یا فصل رسیږي د میوجاتو یا تربار نو تاسو پیاده لړۍ چې همیشه پاکستانیان خند او یا سونځه په مسکه جوړی او ترانزیتي مشکلات افغان لورې ته جوړی چه هر کال مشک میلیونون افغانی لدی واجه نه متضرر کی گو. خب اساسی بس داده چه پاکستانیان خبیه گی چه دمون تربار یا میوجات خمار که پاکستان که لیدی
رشته سی کدا وضعیت همده سی دوامو کری چمرا زیانمنون که پایل باولری افغان سوداگرو تیا پتوله که دیدوار خواهو سوداگرو تا
افغانستان اوس محال عمده ترین صادرات ججناس شده محصولات زراعتی ده، یعنی موږ عمده ترین صادراتی توکی چې لرو هغه د زراعت محصولات دي. نو زه فکر کوم چې پخوا هم دا ستونزه وو، اوس هم دا ستونزه ده. پخوا چې دا ستونزه ډېر زیاته شو نو پخوانی حکومت نو د بدیل لاره باندې کار وکړي چې هغه چبهر بندر وو او هوایي دهلیزونه وو چې هندوستان ته موږ خپل تربار لگله. اوس متاسفانه چې هغه چابهار موضوع هم پاتې شو او د هوایي دهلیزونه خبر هم تر اوسه نشته ده. نو له دې وجه نه ده چې پاکستانیان ډېر کوشش کوي چې همیشه د تجارت او د افغانستان د صادراتو لپاره یو خند جوړ کړي. دا لړۍ که دوام پیدا وکړي متاسفانه چې زموږ زراعت، زموږ دهقان، زموږ تجار، زموږ بزګر ډېر زیانمن کېږي.
رښتیا صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره څه کول پکار دي په اوس وخت کې ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم چې د یو بندر باندې یا یو مسیر باندې اتکا کول د ما فکر د اشتباه ده. موږ کوشش وکړو بدیل لاره ورته پیدا کړو، لکه بندر چابهار یا نور هیوادو یا هوایي دهلیزونه. دا یو بحث ده. بله بحث چې ډېر مهمه ده هغه دا ده چې موږ د خپل محصولاتو یا تولیداتو لپاره پښې او بازاریابي نور هیوادو ته وکړو او خپل تولیدات او خپل محصولات معیاري او استاندارد کړو. اوس وګورئ په نږدې هیوادو کې یا زموږ نور ګاونډي هیوادو کې زموږ د افغانستان د اتشې تجارتي هلته شتون لري. دودی وظیفه څه ده؟ دودی وظیفه عمدهترین وظیفه یې دا ده چې د تجارت لپاره تحصیلات برابره کړي او د افغاني تولیداتو لپاره بازار پیدا کړي. نو اوس د اتشې تجارتي دې مسؤلیت لري چې هلته د افغانستان محصولاتو لپاره بازاریابي وکړي او دننه په افغانستان کې حکومت او تجار او نور کسان چې د اقتصادي حوزه کې فعالیت لري هغوی کوشش وکړي چې د نورو هیوادو معیارونه او استانداردونه پوشي او په هغه مطابق دننه تولیدات
سنبال کی هوایار کی او نور هوادو ته مش صادرات وکړو. خطر پردیس و چې له افغان سوداګر او اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتی سره د ترخم دروازې د بندیدو په اړه د هغه اندېښنې پوښتلې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د نړۍ یو بل مطلب درته راواخلو. نن هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترې اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په هغه بلنل کې چې د هند ولسمشرۍ لوري د دې سرمشریزي میلمنو ته استول شوی، هغه ته د هند پر ځای د بهارت ولسمشر لیکل شوی دی. دې مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولې دي. ورزو تفصیل په دې کې اورو.
وروسته له دې چې د سریاسم نریندا مودی په مشهی د هند حکومت د جیشل د سرمشیزی په بلندی کې د هند پر ځای د بهارت نوم وکاروه په دغه هیواد کې موافقه او مخالف غبرګونونه وپارول. هند ته په هندي ژبه بهارت وایي. په هغه بلندی کې چې د جیشل د کوربه هیواد د ولسمشر دروپادی مورمو له لورې استول شوی هغې ته د بهارت ولسمشر لیکل شوي دي. اغلی مورمو هم د صدر اعظم مودی پشان د واکمن جنتا بھارتا گوند غړی ده. که هم په هند کې اصلي واک د صدر اعظم په لاس کې دی، خو د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته د بدن لیکونو د استولو پشان په تشریفاتي چارو کې د ولسمشر نوم راځي. دا کار په داسې وخت کې شوی چې په هند کې اوازې دي چې واکمن ګوند هڅه کوي چې د هیواد نوم په بهارت بدل کړي. د ګوند نوم بهارت یا جنتا هم له بهارت سره تړاو لري. د هند پر ځای د بهارت د لیکلو په خاطر د اپوزیسیون ګوند مشرانو پر بی جی پی یا بهارت یا جنتا ګوند توندې نیوکې کړې دي. خو په دې منځ کې د هند نامتو فلمي ستوري امیتاب بچن په خپله ایکس پاڼه کې په بهارت د هند د نوم د بدلېدو ضمني ملاتړ کړی دی. د په هندي شبکښلې بهارت ماتا کې جی، یعنی پر بهارت مور دې سلام وي، د همداراز یو درې رنګه ایموجي او سور بیرغ له خپل پوست سره زیات کړی دی. د امیتاب بچن دا پوست په نیم ساعت کې 10,000 لایکونه ترلاسه کړل. خو په همدې منځ کې ځینو پوښتنه کړې چې امیتاب بچن ولې دا پوست کړی دی. د هند په اساسي قانون کې یوازې په لومړۍ ماده کې د بهارت کلمه کارول شوې، نور په ټولو برخو کې د هیواد ته د هندوستان کلمه راوړل شوې ده. پخوا څو ځلې هڅه شوې چې د هند نوم په بهارت واړول شي، خو د هند محکمې په دې اړه له پریکړې ډډه کړې ده. هند د شنبې او یک شنبې په ورځو د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو او اروپایي اتحادیې یا د جیشل د سرمشیزي کوربه دی. حاضر دمه هند د جیشل مشي په غاړه لري.
و موردل چې هند نن او سبا د جیشل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی، او په هغه بلنلیک کې چې د هند ولسمشري له لوري د دغه هیوادونو ته د میلمنو د بللو لپاره استول شوی و، په د هند کلمې په ځای هلته بهارت لیکل شوی. بل په لو بیا ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په هند کې د یوې سترې نړیوالې پروژې اعلان وکړي. دا چې دا پروژه د څه په اړه ده په دې راپور کې ورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جیشل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري، خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په مراکش کې زلزلې په لسګونو کسان وژلې او په سلګونو نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې په وینا د زلزله د رښتر په کچه 6.8 درجې وه. ورزو احمد شیبر ته چې همدا شیبر سره په سټډیو کې د شیبر صاحب کې تاسې د دغې زلزلې په اړه نور جزئیات راکړئ.
فرید جان مننه. البته ستاسو په دغه مقدمه کې به دا خبره تصحیح کړم چې په وژل شوي هم په سلګونو دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن دغه هیواد د کورونا چارې وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 840 تنه مړه شوي او 622 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. دا په تیرو شپږو لسیزو کې د افریقا په شمال لویدیځ کې پروت مراکش کې تر ټولو خونړۍ زلزله ده چې لومړی لوی ټکانې چې شپږ اشاریه اته درجې وو د شپې یولس بجې او یولس دقیقې سات شو، بیا نولس دقیقې وروسته دریاشتر څلور اشاریه نه درجې بله زلزله وشوه. ویل کېږي چې د زلزلې مرکز د مراکش له ښاره نږدې یو اویا کیلومتره لرې په اطلس غرونو کې و، او د امریکا د جیولوجي سروې د معلوماتو له مخې دا زلزله اتلس اشاریه پنځه کیلومتره په مځکه کې دننه پیل شوه. د مراکش په ښار کې خلکو له ویرې له کورونو بهر شپه تېره کړه. په دغه ښار کې یو شمېر ودانۍ د یونسکو د لرغونو آثارو په لیست کې شاملې دي، او ویل کېږي چې لرغونو ودانیو ته هم زلزلې زیان رسولی دی. اسوشیټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې په مراکش کې د 12 میلادي پیړۍ لرغونی جماعت قرطبه هم څه زیان اوښتی دی. په ځینو سیمو کې سړکونه مات شوي دي، یو نیم ځای بیا له غرونو او غونډیو کاڼي را ښویېدلي دي او لارې یې بندې کړې دي. د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې زلزلې د الهوس، ورزازات، مراکش، اسیلال، شیشاوه او تارودان په ولایتونو کې زیان اړولی دی. چارواکي وایي چې له غرنیو سیمو لا هم د تلفاتو دقیق معلومات نه لري، نو دوی اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوشتي.
ډېر زیاته مننه احمد چیبر و چې په مراکش کې د زلزلې په اړه وروستي جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سپتمبر نه هم او یو لسمه د افغانستان لپاره خورا مهمه ورځ دي. نومړی ورځ چې د وګیا سمبلې لاته لسمه سره برابر ده، د مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید د ورځې پاتو ګلمنځ کې کېده. تفصیل په دې راپور کې.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په نهمه چې د تلې یا میزان له 13 سره برابر ده، نامتو جهادي قومندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د تلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11 په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تښتول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه مهال مشر اسامه بن لادن تورن کړ، او طالبانو ته خبرداری ورکړ چې نوموړی چې هغه مهال په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه مهال ملا محمد عمر وو د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د اکتوبر په 8 په یوه وینا کې وویل چې خپلو ځواکونو ته پر افغانستان د برید امر کړی.
Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorists.
مازدیګر مو بخیر. د امریکا پاوځ زما په امر په افغانستان کې د القاعده پر تروریستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د برید د پیل هدایت ترلاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د تروریستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشو ویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت هیوادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنیو بمی چاودنو غږ واورېدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستانه ووتل او نظام یې وپرځید، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غره د تورې بوړې له مشهورې لارې پاکستان ته واوښت، چې په ابتابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حمل ته وو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري یې حامد کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویه جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ، او د سپتمبر 9 یا د وږي 13 د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوری نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د لمانځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکي د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر په 9مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و، په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ، د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیچا نه دي وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، د احمد شاه مسعود له نظار شورا څخه پاتې میراث دی. نظار شورا د 9مې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالي په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد جګړه کوله. د مقاومت جبهې یو غړي شمس الحق آریانفر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسعود د قتل توطیه او د سپتمبر د 11مې پیښه د یو زنجیر کړی وي.
در شهادت احمد شاه مسعود بدون شک طالبان نقشی عملی
دا احمد شاه مسعود په شهادت کې بیل شک طالبانو عملی ونډه لرله. خدا پروژه تر دې ډیره لویه وه، ځکه د احمد شاه مسعود شتون د دې سبب کېده چې هغه لړۍ چې په افغانستان کې غرضونه او مرزونه درلودل نشو کولای دلته راشي. دا چې ویل کېږي له دننه څخه وژل شوی هسي خبرې دي.
ښاغلی آریان فر وایي چې مسعود په خپلو ملګرو کې دښمنان نه درلودل، مګر د ښاغلي اتمر په باور مسعود د یو نړیوال پلان په اساس خو د خپلو ملګرو په وسیله وژل شوی دی.
احمد شاه مسعود د یو توطیې په نتیجه کې تورن شوی. دغه توطیه د لویو قدرتونو د خوانه وه او البته د دې د ملګرو په همکارۍ دغه توطیه ترسره شوې، ځکه پس له دې چې دی وژل کېږي د هغه نه تر دې ننه پورې هم کله چې د دې ملګرو هم په قدرت کې وو، د دې د دوسیې د تعقیب مسله هم داسې پټه پاتې شوې دی او په دې باندې هېڅ بحث نه دی شوی.
د سپتمبر 9مه او 11مه نه یوازې په افغانستان کې د جهادي ډلو او په سر کې د پخواني شمالي ټلوالې لپاره چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي ډګر کې لوی ونډه درلوده، بلکې د طالبانو لپاره چې هغه مهال پر دې هیواد واکمن وو هم خورا زیات اهمیت لري. سکال دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې طالبان واکمن دي او پر افغانستان د واکمنېدو لپاره نه د مسعود د اوږد مهالو او ستراتیژیکو پلانونو څرک لګي او نه د هغې ډیموکراسۍ چې امریکا او متحد حکومت یې د سپتمبر د 11مې په نتیجه کې د نوي نظام تر راتلو وروسته د افغانستان لپاره غوښته. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپل کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
دوی یې منیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو چې دا پروګرام درته په څو شیبو کې خپرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته.